درنو اوریدونکو په دغه پروگرام کې مهمه موضوع دا ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به له افغان حکومت سره خبرو ته زیات وهڅوي. هغه همدارنګه ټینګار کړی چې په انتخاباتو کې هم باید طالبان برخه ولري. خان د خبرې پرون په واشنگتن کې کړی دي. نور مسایل هم لرو. دا هم اوري چې راتلونکي یک شنبه د اروپایي قدرتونو په شمول ایران سره د اټومي تړون 15 پاتې لاسلیک کوونکي وادونه د اتریش په پلازمینه ویانا کې غونډیږي. د پروګرام دویمه برخه د ازادي اوریدونکو اونیزې خبرونې ته ځانګړې ده، خو تر هر څه مخکې اوس په لومړۍ نیمایي کې اول خبرونه اورو. د خبرنو سرټکی: د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به د افغانستان له حکومت سره خبرو ته وهڅوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سې شنبې په ورځ کابل ته له رسېدو سره سم له ولسمشر اشرف غني سره کتلي. ارګ وایي چې د وروستیو تحولاتو او د افغانستان په هکله د امریکا متحده ایالتونو د جمهور رئیس د څرګندونو په اړه هر اړخیز بحث شوی دی. او د امریکا سنا په غوڅ اکثریت مارک ایسپر د دغه هیواد د دفاع د نوي وزیر په توګه تایید کړ. پوره خبرونه: د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي. نوموړي دا خبره پرون په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وکړه. هغه وویل طالبانو پخوا هم له ده سره د لیدو غوښتنه کړې وه، خو په وینا یې هغه مهال افغان حکومت د دې لیدنې مخالفت کړی و. کله چې برت استون شوم له ولسمشر ترامپ سره تر لیدنی او له ولسمشر اشرف غنی سره تر خبرو وروسته، اوس به زه له طالبانو سره وګورم او خپل ټوله هڅه به وکړم چې هغوی د افغان حکومت سره خبرو ته راولم. او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې طالبان هم برخه واخلي. خو عمران خان د افغان طالبانو سره د لیدنې د وخت او ځای په اړه څه ونه ویل. د پاکستان صدر اعظم ټینګار وکړ چې تلې د خبرو له لارې د افغانستان د کړکیچ په هواري ټینګار کړی او له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلولو په خاطر د ولسمشر ټرمپ مننه وکړه. افغان چارواکو تل پاکستان تورن کړی چې د هغو وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې پر حکومتي او نورو اهدافو بریدونه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سې شمې په ورځ کابل ته له رسېدو سره سم له ولسمشر اشرف غني سره کتلی دي. ارګوایي د ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په لیدنه کې لازم وګڼل شو چې ښاغلی خلیلزاد د څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي. په هغه بیان کې چې پرون سې شنبه ناوخته د دې لیدنې په اړه لارګه خپور شو، په دې اړه چې خلیلزاد د څه لپاره کابل کې پاتې شي جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو ویل شوی چې په دې لیدنه کې د وروستیو تحولاتو او د افغانستان په هکله د امریکا متحده ایالتونو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه هر اړخیز بحث وشو. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه لړ کې سیمې ته خپل تازه سفر له کابل پیل کړی او ټاکل شوی چې د طالبانو سره اتم پړاو خبرو لپاره قطر ته ولاړ شي. آذربایجان افغانستان ته د تازه دمو سرتیرو نوې ډله استولې ده. د سې شنبې په ورځ د آذربایجان د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې افغانستان ته د خپلو نویو سرتیرو شمیر نه دی یاد کړی، خو ویلي دي دا سرتیری به د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دند ترسره کوي. آذربایجاني سرتیری په افغانستان کې له 2002 میلادي کال راهیسې د ناټو تر مشرۍ لاندې د نړیوالو ځواکونو په لیکو کې ماموریت ترسره کوي. د آذربایجان د دفاع وزارت په وینا دا مهال په افغانستان کې دغه هیواد 130 سرتیری حضور لري چې پکې 2 تنه پوځي ډاکټران دي. د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دا وخت چاوخوا ول زر بهرني سرتیری په افغانستان کې میشت دي چې د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ چارې پر مخ وړي. د امریکا سنا په غوڅ اکثریت مارک ایسپر د دغه هیواد د دفاع وزیر په توګه تایید کړ. له هغې وروسته چې جیم ماتیس د تیر کال په دسمبر کې له ولسمشر ټرمپ سره د اختلافاتو له کبله د امریکا د دفاع وزارت څوکۍ استعفا وکړه، پنټاګان د سرپرست لخوا اداره کېده. د امریکا سنا د سې شنبې په ورځ ایسپر چې پخوانی پوځي دی د اتو منفي رایو په وړاندې په نوي مثبتو رایو د دغه هیواد د دفاع د وزیر په توګه تایید کړ. نوموړي ته ټولې منفي رایې ډیموکراتانو ورکړي. 55 کلن ایسپر د پخوانی ولسمشر جورج بوش په دوره کې هم پنټاګان کې دنده ترسره کړې. ایسپر چې د پنټاګان د پخوانی سرپرست پاتریک شانهان له استعفا وروسته د امریکا د دفاع وزارت سرپرست وو، په داسې حال کې د امریکا د دفاع د وزیر په توګه تاییدیږي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ زیات شوی او ځینې څارونکي د دغو دوو رقیبو هیوادونو ترمنځ د احتمالي وسلوال کړکیچ په اړه اندېښنه لري. د پاکستان په کوټي ښار کې یوې بمی چاودنې لږ تر لږه دوه کسان وژلي او شپاړس نور ټپیان کړي. په کوټه کې د پولیسو د ادارې مرستیال رزاق چیما پرون سه شنبه وویل بم په د یو دوکان مخته په درول شوي موټرسایکل کې ځای پر ځای شوی و. چیما وایي د چاودنې ټول قربانیان ملکیان دي. د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو وزیر میرزیا الله ویلي دا چاودنه د پاکستان د دښمنانو لخوا د ترهګرۍ عمل دی. تر اوسه هیڅ ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. کوټه کې ډېر کله سخت دریځې پاکستاني ډلې دغلته پر اقلیت شیعه مسلمانانو خونړي بریدونه کوي. او د سوریې په حلب او ادلب کې د حکومتي ځواکونو د بریدونو او بمباریو د سه شنبې په ورځ د ماشومانو په شمول او ملکیان وژلي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې دا خبره یو ورځ وروسته له هغه کړي چې په سوریې کې د حکومت د مخالفو یاغیانو پر مرکزونو بریدونو کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. دا بریتانیا میشت دلی وای د سیشن می پورز د حلب او د لیپ ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو په بمباری او د توپونو په دزو کې د دریو ماشومان په شمول و ملکیان وژل شوی. تر دې یو ورځ مخکې د سوریې په شمال ویدس کې د سوریې د حکومت او روسیې په هوایي بمباری کې 50 کسان وژل شوی وو.
له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته هڅوي.
Now I will meet the Taliban and I will
زب طالبانو سره وګورم او زب خپل ټوله هڅه وکړم چې هغه د افغان حکومت سره خبرو تر اولم او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې به طالبان هم برخه ولري.
دا هم اوري چې راتلونکي یک شنبه د اروپای قدرتونو په شمول ایران سره د اټومي تړون 15 پاتې لاسلیک کونکي وادونه د اوتریش په پلازمینه ویانا کې غونډیږي. په اوروزګان کې کونډې له سختو شرایطو سره مخې دي.
دلته ورانه دای ګرځ دغه نه کې خاصه ټوله وي یو څه روډي کله ته څوک راکټ ټوله وي بچان موږ ته ژي دي.
د ژوند رنگونه به هم درته خبرو کړو.
خو یې خوښ نشي خایدا کوته ورکو کبه دای خوښ نشي مستي ورکو کبه دای خوښ نشي کړت ورکو کبه دای خوښ نشي چکا ورکو خو دې سره شهرونه کې یو شی دې ته خوښيږي.
بیا مام سار په خیر. په افغانستان کې د سهار اته بجې او اته دقیقې کېدونکي دي. راځو لومړی مطلب ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د افغانستان راتلونکي انتخابات باید هم شمول اوسي او طالبان هم پکې برخه واخلي. نوموړي چې پرون په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل کله چې پاکستان تستون شي هلته به له طالبانو سره وګوري او هغوی به افغان حکومت سره خبرو ته واڅوي. عمران خان دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمای خلیلزاد کابل ته رسیدلی او هلته یې ولسمشر اشرف غنی سره کتلی دي. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
عمران خان ویل دوی به نور د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي او افغانان به پریږدي چې هر څه غواړي حماس یې پریکړه وکړي. د ده په وینا یوازې د سولې د پروسې لپاره به اسانتیا ورته برابره کړي. د پاکستان صدر اعظم ویل دا چې د تل ټینګار کړی چې افغانستان کې د روان کړکیچ د پایت رسول لپاره پوځي حل لاره نشته. نو طالبان پرې د په وینا یو څه باور لري او کله چې د پاکستان صدر اعظم شو هغوی غوښتل ورسره وګوري خو افغان حکومت د دې لیدنې تر سره کېدل ونه غوښتل. عمران خان وایي دوی غوښتل ما سره وګوري خو افغان حکومت هغه مهال نه غوښتل چې ورسره وګورم. نو ما ورسره ونه کتل خو اوس چې زه بیرته ولاړ شم له ولسمشر ټرمپ او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدو وروسته زه به طالبانو سره وګورم او زه به خپل ټوله هڅه وکړم چې هغوی د افغان حکومت سره خبرو ته راولم او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې به طالبان هم برخه ولري. عمران خان د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه وویل چې له 2003 کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې د امریکا او پاکستان اړیکو کې تر ټولو بد پړاو و. د نوموړي په وینا په دې موده کې پاکستانیانو فکر کوي چې د امریکا لپاره جګړه ور په غاړه ده خو امریکا ګمان کوي چې پاکستان دوه مخې لوبه کوي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه چې اوس د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ دا بې باوري پای ته رسیدلې او د افغانستان په اړه خپلو کې وښودلې.
د پاکستان
عمران خان وای دا وخت پاکستان دولت زموږ امنیتی ځواکونه متحده ایالات ټول په وخت لیو هغه دا چې سوله په افغانستان کې واځي د سیاسي جوړجاړي او ډایالوګ لاره تر لاسه کیدای شي اوس موږ ټول په دې کار کې چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینو دوی له دمه خدام امریکا سره خبرې پیل کړي او هیله لرم چې دا به بل اخر یو جوړجاړي ته
ورسیږي
که څه هم عمران خان وای طالبان پر یو څه باور لري خوایې عمران خان او د پاکستان پوځي او نظامی ادارې پر طالبانو دومره اغیز لري چې دل افغان حکومت سره د اصول خبرو ته کینوي امریکا کې د هارتفورد پانتون د سیاسي علوم استاد احمد وایس وردګوي پاکستان په افغانستان کې لتیرو سلويخ کلون راهي سیخ کېل دي نو موړی وای د هیواد په ځنګړې توګه په افغانستان کې د امریکا له مستقیم مداخله ورسته خورو ورو شو طالبانو ته د خوندیتوب او د راتولیدو زال برابر کړی ځکه د پوینا طالبانو هغه وخت خوندیتوب او پاکستان پر افغان حکومت د فشار وسیلې ته اړتیا درلوده
در حقیقت په کتو سره پاکستان پر طالبان او حتی د افغانستان په مسلې باندې د سولې په پروسه باندې ډیر مستقیم نفوذ لري او کولای شي چې طالبان د افغانستان د حکومت سره د خبرو اترو ته کینوي نو که چیرته په پاکستان کې دغه سی و مثبت اراده موجوده وي دغه باید د افغان حکومت هم د تحرکلای ووایي
عمران خان افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته د طالبانو د کینولو چمتواله په داسې حال کې خیچی د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړې استاد زلمی خلزاد د سولې د هڅو په لړ کې پرون کابل ته ورسید او هلته یې له ولسمشر غنی سره وکتل زلمی خلزاد په داسې حال کې له خغلی غنی سره ګوري چې ارګ د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او عمران خان په شریک خبري غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د دواړو په سرګندونو ناخوخي خودلې او په دې اړه د وضاحت وخت نه کړی ارګ د سه‌شنبه په ماخام ویلي چې د ولسمشر غنی او زلمی خلزاد ترمنځ لیدنه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ورستوي سرګندونو هر اړخیز بحث وشو او لازم وګڼل شو چې زلمی خلزاد د سمودې لپاره په کابل کې پاتې شي خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دی ورکړي
له ازادي راډیو مواردل چې عمران خان ویلي طالبان به افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي خو آیا واقعا هم عمران خان دغه کار کولای شي په همدې موضوع او لدی سره ترڅنګ دا چې د افغانستان په اړه باندې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ځینې سرګندونې کړي چې افغان حکومت په غوسه کړی په همدغو ټولو موضوعګانو باندې په امریکا کې د پوهنتون له یو استاد افغان الاصل امریکایي احمد وایس وردک سره اجمل ان مرکه کړې ده لومړی دا پوښتنه کړې چې فکر کوي د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د ولسمشر وروستیو سرګندونو کابل کې د زلمی خلیلزاد د سولې هڅې له ستونزو سره مخ کړي هغې داسې ځواب ورکړې
زه فکر نه کوم چې دغه یو شی موجود وي او یا باید دغه یو شی موجود وي موږ او تاسو باید ترامپ وپیژنو ترامپ کله کله احساساتي خبرې کوي نو فکر کوم چې چیرته د ولسمشر غنی د ترامپ دغه خبرې را نیولې وي دا بود فکر نه کوم چې داسې مناسب کار وي په دې چې د سولې پروسې نور جدي مسلې
چې په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې عمران خان ویلي دي چې دوی نور په افغانستان کې مداخله کول نه غواړي ځکه په وینا په افغانستان کې هغه کوم ستراتیژیک وومک چې د یاد کړ چې د په وینا په پوځي ادارې لټاوه د هغه لټا خپل د پاکستان په زیان تمام شوې ده دی وايي واځي به امدا هڅه وکړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو زمينه برابر کړي ا فکر کوي چې پاکستان رښتیا نور غواړي امریکا سره د اړیکو د ژغورلو لپاره افغانستان سولې کې رښتینی همکاري وکړي
زه دا سي و مثبت اراده په پاکستان کې محسوسوم بلکې ټول متخصصین دغه سي او اټو سیاسيون دغه سي یو مثبت اراده په پاکستان کې هم په ملکی اداره کې او هم په نظامی اداره کې محسوسوي پاکستان د امریکای له خوانه د ترامپ د ادارې له خوانه تر ډېر اقتصادي فشارونو او سیاسي فشارونو لاندې واقع شوی وو تاسو وګوره ډېر قوي ټویټونه ترامپ او ټرمپ پر وسه خال یو نیم کال د مخام نظامی مرسته بر باندې ودرولې حتی آی ام اف ورته پور نورکو دلته د ترانزیت کچه د افغانستان سره ډېره راټیټه شویده او هلته د اتصال پروسه ده پروژه ده په دې ټوله سیمه کې نو فکر کوم که موږ چین ته وګورو روسیې ته وګورو امریکې ته وګورو دغه ټولې منطقې او سیمې ته وګورو دغه سیو مثبت اراده موجوده ده.
عمران خان دا ویلی چې کبیرته لاړ شي له طالبانو سره به وګوري، دی وایي چې مخکې هم له طالبانو ترې د لیدنې غوښتنه کړې وه، خو دی وایي افغان حکومت یې هغه وخت مخالفت کړی او نه یې غوښتل، خو اوس یې له ولسمشر ټرمپ سره او همدارنګه له ولسمشر غني سره له خبرو وروسته پتهیلې ده چې پاکستان ته که لاړ شي دی به له طالب استازو سره وګوري. څومره فکر کوي چې نوموړی څومره کولی شي خپله عمران خان او د پاکستان واکمن چې پر طالبانو د دې فشار راوړي چې مخامخ خبرو ته چمتو شي د افغان حکومت سره؟
تاسو وګورئ پاکستان دغه تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغانستان په کشاله کې په مستقیمه توګه دخیل دی، دغه کې د مجاهدینو د جهادي ډلو روزل وو او که دغه د طالبانو ته مسؤلیت د امریکې د مداخله وروسته طالبانو ته مسؤلیت ورکول وو. دغه پټه خبره نه ده چې پاکستان په افغانستان کې او د افغانستان په چارو کې نفوذ لري، پر طالبانو نفوذ لري. نو که چیرته پاکستان اتا ولسمشر غنی هم همدغه ویلي وو چې د افغانستان د سولې کیلۍ په اسلام آباد کې ده، نو د ما په نظر که چیرته عمران خان غواړي له طالبانو سره وویني، دغې ته باید موږ نیک شګون وګورو. او دغه څه پټه خبره هم نه ده چې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري، نو که دوی مستقیما طالبان واداره کی چې د افغانستان د حکومت سره مستقیما کینی مذاکرات و میز بانده، ده بوده ما په نظر سر پاروی او د افغانستان حکومت باید هرکلی بود.
د پوانتون لیو استاد احمد وایس وردک سره مو د ازادي رادیو مرکه اوریده، هغه د امریکا د ولسمشر د روسي سرګندونو همدارنګه د عمران خان د سرګندونو په اړه باندې خپل تحلیل را سره شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غوښتاست د وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 13 دقیقې دي. د افغانستان د ولسمشري او شمیر انتخاباتي ټیمونه وایي د ناامنۍ له امله به ونتوانیږي چې خپلې انتخاباتي مبارزې په سمه توګه ترسره کړي. دوی وایي د امنیت د ټینګښت په برخه کې چې ورسره حکومت کومې ژمنې کړې وي یوه یې هم نه ده عملي کړې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د یو ځانګړي امنیتي پلان له مخې به د ټولو کاندیدانو د کمپاینی غونډو او هڅو امنیت وساتي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
ټاکل شوې چې 15 ورځې وروسته په افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیل شي، خو نامنی او د وسلوالو مخالفینو ګواښونه په دې برخه کې جدي خنډونه بلل کېږي. یو شمیر نوماندان او انتخاباتي ټیمونه وایي د نامنۍ له امله به ونشي کولی په ټول افغانستان کې خپل انتخاباتي کمپاینونه ترسره کړي. د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نوماند شهاب حکیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
خلک مشکلاتو سره زیات مواجه دي، کاندیدان ونشي کولی په ټولو جایو ته ورسیږي، دفترونه خلاص کړي، خلک حاضر نشي د خپل ځان ساتلې په خاطر یا د امنیت په خاطر انتخاباتو کې برخه واخلي.
ښاغلی حکیمی وایي د امنیت د ټینګښت په برخه کې چې ورسره حکومت کومې ژمنې کړې وي تر دې دمه یوه هم نه ده عملي کړې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم ویان فضل غنی حقمل هم ورته اندېښنه څرګندوي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید د ټولو کمپاینی غونډو او نوماندانو امنیت خوندي کړي.
هغه څه چې باید کاندیدان د افغانستان ټولو ولایتونو ته لاړ شي، ټولو ولسوالیو ته لاړ شي، په هغه ډول کمپاینونه فکر کوم چې په اوس وخت کې ناممکن دي، ځکه طالبان ادا کوي چې موږ د افغانستان د نیمې نه زیاته خاوره د دوی تر کنټرول لاندې ده. نو په دې صورت کې کاندیدان نشي کولای چې کور په کور یا کلی په کلی یا ولسوالي په ولسوالي باندې کمپاین وکړي.
نوماندان او انتخاباتي ټیمونه وایي د انتخاباتي مبارزو لپاره ځانګړي تګلارې جوړې کړي او د خپلو تګلارو له مخې به هڅه وکړي خپلې راتلونکي برنامې ولسته ورسوي. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی د رواني اسد میاشتې په شپږمه نیټه په افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیلېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دغه انتخاباتي مبارزې به د میزان د میاشتې په 24مه نیټه د رای اچونې له ورځې 8 ساعته وړاندې ودرول شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایان زبی سعادت هم د انتخاباتي مبارزو په وړاندې نامنی لوی ستونزه ګڼي، خو وایي کمیسون امنیتي بنسټونو ته مکتوبونه استولي چې د نوماندانو امنیت خوندي کړي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د یو ځانګړي امنیتي پلان لمخې به د ټولو نوماندانو د کمپاینی غونډو او منډو ترړو امنیت وساتي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل
کله چې بیا کمپاینونه پیل کیږي په برخه کې به د ځانګړي طرز العمل له مخې دوی امنیت ټینګیږي، کومو ساحو ته ځي او چیرته اشتراک کوي، ټولو ځایو کې به دوی د امنیت ټینګښت په برخه کې اضافي پولیس نور هم توظیفیږي.
ښاغلی رحیمی وایي اوس هم د کورنیو چارو وزارت ټولو نوماندانو ته ځانګړي امنیتي سرتیري ورکړي چې د دوی شخصي امنیت خوندي کړي. ټاکل شوی چې د ولسمشر انتخابات د روان کال د میزان په 26مه نیټه ترسره شي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون 13 کسانو د ولسمشرۍ څوکۍ ته ځانونه نوماندان کړي دي.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونو کابل په قهر کړی دی. ټرمپ د دوشنبې په ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په واشنگتن کې د لیدو پر مهال وویل چې دی دا توان لري چې د افغانستان جګړه په لسو ورځو کې پای ته ورسوي، خو په بدل کې به یې 10 میلیونه کسان ووژل شي او افغانستان به د مځکې له مخې محو شي. نو د همدې لپاره دا هڅنه کوي. د افغانستان حکومت د ټرمپ پر خبرو سخت خبرګون ښکاره کړی دی. ارګ د سیشن بی پورز له واشنگتن څخه د ولسمشر ټرمپ د خبرو په برخه کې وضاحت وغوښت. د ارګ په بیان کې راغلی دی چې افغانستان هیڅ بهرني ځواک ته د خپل برخلیک ته ټاکلو اجازه نه ده ورکړې او نه به یې ورکړي. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر ټرمپ په داسې وخت کې دا خبره کړې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. انډیپندنت پیلی کې له شاوخوا 13 کلونو راهیسې د افغانستان جګړه روانه ده، خو لا هم نه متحده ایالاتونو او نه هم طالبانو په دې جګړې کې د بری اعلان کړی دی. انډیپندنت د ملګرو ملتونو په استناد لیکي چې په تیرې یوې لسیزې کې په افغانستان کې شاوخوا 2,000 ملکیان او تر 2,000 ډیر امریکایي پوځیان وژل شوي دي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې هم د افغانستان د حکومت د عکس العمل مسله راخیستې ده. د ورځپاڼې په باور څه چې ټرمپ ویلي دي د کابل د غوسې باعث شوي دي او د افغانستان حکومت په جدیت دا پیغام ورکړ چې هیڅ بهرني ځواک ته به اجازه ورنه کړي چې برخلیک یې وټاکي. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې ولسمشر ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د امریکا دوامداره پوځي حضور د خندا وړ بللی. ورځپاڼې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته اشاره کړې ده چې د سیشن بی پورس کابل ته ورسید. سټارز اند سټرایپس لیکي د خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې له میاشتو راهیسې روانې دي او د افغانستان حکومت له دې خبرو څنډې ته پاتې شوی دی. خو ورځپاڼې لیکي واشنگتن پر دې ټینګار کوي چې په دې خبرو کې د کابل د حکومت حضور لازمی دی. د لویدیز بلې ورځپاڼې واشنگتن ټایمز بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه لیکلي دي. د دې لپاره چې طالبان د خبرو میز ته راکاږي، ولسمشر ټرمپ د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان اتکا کړې ده. ورځپاڼې بیا د ټرمپ دا خبره راخیستې ده چې وایي په افغانستان کې داسې هڅې نه کوي چې د جګړې په ډګر کې پکار دي، هلته د پولیسو په څیر هڅې کوي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي دي چې له عمران خان سره د لیدو پر مهال د ټرمپ له څرګندونو د افغانستان د جګړې په اړه د نا امیدي ښکاري او دا ځکه چې دا جګړه له ستونزو سره مخامخ شوې ده.
ټاکل شوی د راتلونکو یک شنبه پورز د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران سره د اټومي تړون د 15 اصلي کونکو هیوادونو استازي غونډه وکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ په 2015 میلادي کال کې له لاسلیک شوي اټومي تړون څخه امریکا متحده ایالات تیر کال په یو اړخیز توګه ووت. په دې تړون کې پاتې هیوادونو استازي په داسې حال کې غونډه کوي چې د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ زور اخیسته. تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
برتانیا، فرانسا، جرمنی، چین او روسیا د هغه هیوادونو څخه دي چې لا هم له ایران سره په 2015 کال کې لاسلیک شوی اټومي تړون ته ژمن دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ دفتر د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د دې 15 هیوادونو استازي د جولای 28مه نیټه په ویانا کې خپلو کې ګوري څو د دې تړون په اړخونو بحث وکړي. تر دې مخکې ایران، جرمنی، فرانسې او برتانیا له ایران سره په اټومي تړون کې لټولو خکېلو هیوادونو غوښتي وو څو د تړون په وړاندې د شتو ننګونو د لرې کولو لپاره خبرې اترې وکړي. ټاکل شوی چې د ویانا په غونډه کې به د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د دې تړون د عملي کېدو اړوند مسلو باندې بحثونه او خبرې وشي. د دې تړون لمخې چې پایل کې امریکا هم پکې شامل وای، ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې نړیوال ټولنه پر دې هواد بندیزونه لري کوي. خو کله چې تیر کال د می په میاشت کې ولسمشر ټرمپ له دې تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول، د تهران او واشنگټن ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوه او ورسره د تړون د عملي کېدو په وړاندې هم ننګونې راپورته شوې. ایران د امریکا د نورو بندیزونو په وړاندې وویل ارتیا نه لري چې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د 2015 کال د اتمی تړون ته ژمن پاتې شي. تهران د جولای د میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې دې تړون ته خپل ځینې ژمنې ځنډولې او تر هغه حدې په لوړه سالانه او زیاته اندازه یورانیم غني کړي چې د دې تړون له مخې ورته ټاکل شوی. له امریکا وروسته د دې تړون له بل غړي هیواد برتانیا سره هم په وروستیو اونیو کې د ایران اړیکې ترنګلې شوې. د برتانیا شاهي سمندري ځواک په جبل طارق کبنا کې د ایران د تیلو یو لیږدونکي بیړۍ په دې شکونی وچی کوندې سوریه ته تیل لیږدول او پر دې هیواد د اروپایي ټولنې له خوا لګیدلو بندیزونو سرغړاوه کړي. څو وخت وروسته ایران په هرمستنګي کې د برتانیا بیرغ لرونکي بیړۍ چې تیل لیږدول ونی ولاوي دا یو کړ چې دا بیړۍ د نړیوالو قوانینو څخه د سرغړاوي په تور نیولې. برتانیا د ادارت کړي ویلي دی ایران ته به د دې کار مناسب جواب وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سه شنبه په ورځ د برتانیا د محافظه کار ګوند د مشر پتوګه د بوریس جانسن د انتخاب مبارکي نو مولي ته ویلي او د ویانا راتونکو غونډه ته په اشاره ویلي چې ایران به د خپل اوبو ساتنه وکړي. ایران تر دې مخکې ویلي و کده تیلو د صادراتو مخه یونیول شي د هرمستنګې بعد نړیوالې راکړې ورکړې پر مخ وتړي. د امریکا متحده ایالاتو په وروستیو کې اعلان کړي چې دا یو داسې نړیوال ائتلاف پر جوړولو کار کوي چې د هرمستنګي نړیوالو اوبو کې د کښتیو امنیت خوندي کړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیګټ اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هورابل هورابل امبراسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم راځي یو راپور چې زموږ همکار اجمل آریان له کندوز را لېګل دی. په کندوز کې سکهل د خټکیو حاصلات ښه شوې دي، که څه هم چې ویل کېږي د خټکیو ځینې مرزونه وو، خو بیا هم بزګران د خټکیو حاصلاتو خوښ دي. په دې اړه راپور ته خوښ شئ.
که څه هم په کندوز کې د خټکیو د مچانو ناروغۍ په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې، خو د تیر کال په پرتله سږ کال د خټکیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت کروندګر وایي چې تیر کال د سړې هوا له کبله تر ځمکې لاندې د خټکیو د مچ د له منځه تللو له کبله د خټکیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ دوه تنو بزګرانو عبدالودود او جان محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
هر کال نه سکه حاصلات ښه ده، ورور په بازار کې کم قیمت نه لري، چرای وړو په 2000 یو سراچه زی او دغه اصلات د منګ نه شه په خاور خمیر دی چې چی نکی
روش کال دا خټکه اوی اتیا وسل خرچه دی. شش کال 40 روپے 50 روپے ډیر شپي شل لبې منګ د دولت نه غواړو چې د بازار وګوري بازار ورته پیدا کین.
په ورته وخت کې د کندوز خر د خټکوی په مارکیټ کې یو شمیر سیمایي سوداګر بیا وای چې هر ورځ لدی ولایت څخه تر 500 پورې بارودون کې موټرونه له خټکوی باریږي د هیواد نور ولایتونو او دغه راس پاکستان ته صادریږي. په نموړي ولایت کې دوه تنو سیمایزو سوداګرو حاجی نایب او صلاح الدین په دې اړه وویل
دا د پاکستان هیواد ته موږ صادره وو، خپل په داخل د افغانستان کې د افغانستان خپل ولایتو ته لکه مرکز کابل ته او جلال آباد او لغمان او کونړ او دې ولایتو ته موږ د خربوزي انتقالو.
په فلم په کندوز کې دا غسخانه خټکه نو کښ زیات ده، جینتور، زرمتین، الپچق، غازی خانی دا چې دې پاس ولایتو ته د مثال کابل ته ځي مزار خواته دا خو خټکه هغه ته.
لدی سره سم د کندوز د کرنې او بلګونې او مالداری ریاست چارواکي هم وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د خټکوی په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د نموړي ادارې رئیس عبدالهادي قرلوخ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
خربوزه یې کې امسال کښت شده 2984 هکتار.
سږ کال د کندوز په 2904 هکتار ابي ځمکه کې او دغه راز په 1340 هکتار للمې ځمکه کې خټکی کرل شوی دی او سږ کال کروندګر هم د خټکیو له حاصلاتو څخه راضي دي. ښاغلی قرلوغ د زراعتي محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې شته ستونزې مني او زیاتوي چې حکومت د بزګرانو پر وړاندې د شته ستونزو د هوارولو لپاره خپلې هڅې پیل کړي دي. د کندز خټکی په مختلفو نومونو یادیږي، لکه اسقلانی، ارکانی، زرمتی، جنتور، غازی خانی، شینمغزی، برګنی، قندک، اندلک، الپوچاق، بوریکلا، خوبیا غازی خانی او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي. دا محل د کندز په بازار کې د یو خټکي نرخ له 50 افغانیو نیول تر 130 افغانیو پورې دی. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په نوموړي ولایت کې په پراخه پیمانه غنم، شولې، خټکی، هندوانې او دغه راز نورې میوې هم کرل کیږي.
اوس هم د لنډو خبرونو وار را رسیدلی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي. هغه دا خبرې پرون د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سې شمې په ورځ کابل ته رسېدلی او له ولسمشر اشرف غني سره یې کتلي دي. ارګ ویلي د وروستیو تحولاتو د افغانستان په هکله د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه هر اړخیز بحث شوی دی. آذربایجان افغانستان ته د تازه دمو سرتیرو د نوې ډلې د استولو خبره کړې ده. تر اوسه د دغو سرتیرو د شمیر په اړه څه نه دی ویل شوي. آذربایجان تر دې دمه 130 سرتیري په افغانستان کې درلودل. د امریکا سنا په غوڅ اکثریت مارک ایسپر د دغه هیواد دفاع د وزیر په توګه تایید کړ او د پاکستان په کوټي ښار کې یوه بمی چاودنې لږ تر لږه دوه کسان وژلي او 14 نورې ټپیان کړي. ازادي راډیو مو لاند خبرونه واوریدل. د دوه خبرونو د تفصیل د وصولو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشي. د افغانستان د ښار جوړونې او ځمکو وزارت وایي تر دې مهاله 40 زره غیر رسمي کورونو ته د ملکیت سندونه ورکړي. دغه وزارت سرپرست جواد پیکار د سې شمې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل دغه پروګرام له لارې به تر راتلونکو دوو کلونو پورې 15 لکو غیر رسمي کورونو ته د ملکیت سندونه ورکړي. په دې اړه واصل وصال رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د خار جوړونې او ځمکو وزارت تر 2000 میلادي کال پورې 15 لکه غیر رسمي کورونو ته د ملکیت سندونه ورکوي. د دغه وزارت سرپرست جواد پیکار د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې دغه پروګرام د یوې منظمې تګلارې له مخې په ټول هیواد کې پلي کیږي.
تر مجموع الهیکون د حدود 20
دی. وایي په ټوله کې تر دې مهاله د هیواد په تو ولایتونو کې په 40 زره کورونو د ملکیت سندونه ویشل شوي. دا لړۍ دوام لري او په پام کې لرو چې د 2019 میلادي کال تر پایه پورې 150 زره کورنیو ته د ملکیت سندونه ورکړو. ښاغلی پیکار دا شنویل چې د ملکیتونو خوندیتوب او د هیواد د ځمکو نظام د عصري کېدو په حال کې دی. د نوموړي په خبره د غیر رسمي ښاري سیمو ثبتول، د دولتي ځمکو بانک جوړونه، په ملکیتونو د بیو ایښودنه د دغه وزارت له مهمو پروګرامونو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې په غیر رسمي کورونو د ملکیت د سندونو ویشلو بهیر څو ورځې وړاندې د ولسمشر لخوا په کابل کې پیل او 100 زرو کورنیو ته د ملکیت سندونه ورکړل شول. د افغانستان د خار جوړونې او ځمکو وزارت په خبره غیر رسمي کورونو ته د ملکیت سندونو په ورکولو سره د رسمي او غیر رسمي سیمو ترمنځ تبعیض له منځه ځي. دغه سیمې د استوګنې په مناسبو ځایونو بدلېږي، اوسیدونکو ته یې په وخت سره اسانتیاوې رسیږي او د دغو کورونو بیې هم ورسره لوړیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوسم ورزو روزګان ته. په روزګان کې کونډې له سختو شرایطو سره مخ دي. زموږ همکار شریف الله شرافت په روزګان کې هلته له دغو میرمنو سره خبرې کړې دي او په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور جوړ کړی. د همدغه راپور په خبرېدو سره به د ازادي راډیو د دغه پروګرام خبري برخه پای ته رسیږي. وروسته به دوه اونیزې خبرونې، لومړی لنډ د ژوند رنګونو وړه خبرونه درته خبرو او بیا وروسته د ازادي راډیو د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه واوره.
اروزګان ولایت د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت چې خلک یې له کور څخه بهر میرمنو ته د کلتوري محدودیتونو له کبله د کار کولو اجازه ډیره کم ورکوي، او که د کوم چا میرمنه بهر وځي نو خلک ورته پیغور ورکوي. خو اوس په دغه ولایت کې روانې جګړې د خلکو دغه غرور او پیغور او دود او کلتور مات کړي. دا ژغ په اروزګان ولایت کې د روانې جګړې د قرباني میرمنې فاطمې دي. فاطمه 15 کاله عمر لري او یو کال وړاندې خاوند د ترینکوټ ښار اړوند په خانقاه سیمه کې د سړک غاړې مین د چاودنې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. فاطمه چې د شپږو ماشومانو مور د نه یوازې ورڅخه جګړې د خپل ژوند خوږ ملګري ویل کړي، بلکې د کورنۍ سرپرستي هم ورته غاړې کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کار او کسب د نشتوالي له کبله اوس د ځان او ماشومانو لپاره د ډوډۍ د فدا کولو په موخه په ښار کې فکر کوي او خلکو ته د مرستې لاس غځوي.
نه
یوازې فاطمه ده چې د خپل ژوند خوږ ملګري یې له لاسه ورکړي، بلکې له شیرینې څخه هم د ژوند ملګري روانې جګړې اخیستي او دا یوازې فریشې ده. دا هم د فاطمې په څیر د بیکاري او نه کسب له کبله په ښار کې خلکو ته د مرستې لاس غځوي. دې ازادي راډیو ته وویل چې دا کار له بدې ورځې او مجبورۍ څخه کوي، او که چیرې دولت ورته د کار زمینه برابره کړي نو هیڅکله به هم چا ته د مرستې لاس ونه غځوي.
پرس نه لرو، خو روزاري دغني سپرس ولاکه لرو، په کور کې تر یوه هلک تېره بل ولاکه په کور کې نارینه لا لرم. خپله د ستنن موږ ماتمه د چاتم پر تبخي ولاکه لیدلې مر سره دې کومک وسیل مر سره دې کومک وای کې چې مش په پروه درې زمر ته غنی نه لرو چې تک به وکړ مر سره نه کومک سوې دې مر سره موږ غواړو مر سره کومک وسی مر دا غواړو چې مر سره کومک وسی زما ایتمان نو زما ایتمان ته یو خوراکه یو جمع برابر سي.
په ترینکوټ ښار کې د بي سرپرست میرمنو زیاتوالي خلک هم اندیشمن کړي. د دغه ښار اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د یادو میرمنو شمیر د پخوا په پرتله 300 برابر لوړ شوی دی، خو دغه ښاریان د یادو میرمنو د زیاتوالي لامل جګړه یادوي. دوی له دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې نور د روانه جګړه پای ته ورسوي او نور د میندې نه بوروي او نه دی کونډوي.
نیم محبله محبت او د مرکز ترینکوټ اوسیدونکو کینان ډیر زیات ډیر سوي کې درته وایم به هیڅ به هدا ډیر سوي دي په ورځ کې بدلته کې زه درته وایم در 50 لا ډیر زیات شو درته دلته چې بس دا فکر غواړي به چرګان ډیر زیات سړي هلاکی دي.
مې سنلان یک زادې د مرکز ترینکوټ وسیدم کې د جې لوی لامل هر چا ته معلومي چې هغه جنگ دی. د جې د لاسنیوي د پاره خو باید اولنې دواړو ډلو څخه دغه هيله ورزو د چې باید نور دی 16 سره وکي او په خپل بینس کې سرکښین نور هواد د دغه بدبختی او د دغه ناخوالو څخه خلاص کی.
هڅه مو کړی چې په دیاړه د اروزګان ولایت د شوزو چارو د ریاست له مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو هغه په دیاړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو د اروزګان ولایت د مقام مسولین منی چې په دغه ولایت کې به سرپرسته میرمنې په ود حالات کې دي او د پخوا په پرتله 300 برابر زیات سوي دي. مرستيال والیا تاوله فضلی ازادي راډیو ټول چې د یادو میرمنو لپاره یو سیو شمیر حرفي پرانیستي چې زیات شمیر میرمنې په کښې کې په کسب زده کولو بوخت دي. خوای چې پراتلونکو کې هم د یادو میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره نورې پروژې هم تر لاس لاندې لري.
منګا دغه د هیرپویز د کړو برنامه ورته لرو چې مرکز ترینکوټ کې د په دولو سوالو کې دغه د منګا د خیاطۍ د ګلدوزۍ همدارنګه د قالین بافۍ دغه پروګرام ورته لرو. منګا ته د زراعت وزارت خوانه د دې لپاره منګا د چرګانو پروګرام لرو په انده کې چې د چرګانو برنامه راوړو همدارنګه د مربا او د جوړول د لپاره دغه یو پروګرام د خیر اشته ده. د هیرپویز د کړو عمل روان دي، خو بیا هم بسنه نه کوي ځکه از منګا تاسو دلته جنگ سابق کال نه ووخت رښتیا هم چې تعداد زیات دی د کونډو.
خو اوس اندېښنې دا دي که چیرې یادو میرمنو ته د کار زمینه برابره نه سي نو سلګونه ماشومان به نور هم له زده کړو بې برخه او بې تعلیمه لویان سي، ځکه هره بې سرپرسته میرمن په اوسط ډول 4 یا 15 ماشومان لري چې د بې عزلۍ له کبله فشار کې له دوی سره ښځلې او یا هم فکر کوي.
دا ژوند رنګونه.
نوم ملک سرور ده خوی
ملک صاحب څومره وخت کیږي تاسو مالداری کوی؟
مالداری خو مونږه ډیره سابقه نه ده.
کوم مالونه دي ساتلی دي؟
مالونه میګی دي وزی دي دغه را مېدری مونږ لرو.
میګه په کال کې څو بچی پیدا کړي؟
میګه په کال کې یو کال کې یو زریلنګي.
بیا څو بچی پیدا کړي؟
بازی چې دی هغه دوه رقم لري خوري
اصیل یو بدلی لري باز یې بدلې دوه زیږي اصیل یو زیږي
بیا هغه دوه بچې ښې چې زیږي که
یو بچی ښه ده
ولې
یو په دې ښه دی چې هم هغه دوه هم د یو قیمت نه پرهکوي تکړه اوسېږي یو سړی چې اوس دا هغه صاحب ده زیم دوه نه کوي دا خو پنځه نفره زور لري یا دوه یې څه به درخوي
د مالو ته د کوم شیان ورکوي
دغه پندانه یا واښه دغه شیان ورکوو نور شی خو نه رسېږي که نه غنم خو موږ نشو ورکولی موږ خپله غنم نه پیدا
څو دانې میږې لري څو وزې لري
دفتن خو زه خپل سل وزې لرم
سل وزې
هو
د دې شیدو نه بیا مستې او چکه هم جوړوي
مستې چکه کرت دا درې شیان دې نه جوړیږي اول مستې کېږي بیا چکه بیا کرت
یو نزولی میلمش در کر راسي کنه چې ډېر تاسو ته خاص یو ته بیا کوم شیان ورکوي
هغو ته بیا دا غوړي ورکوي
چې دا څنګه وخوري هغه
غوړي به ډوډۍ سره وخوري که ویلې کول ته دا یو رقم مسکه ورته وایي دا شی به ورته کېږدو چې ډېر ښکلی شی دي که بیا هغه نه خوري بس په اور یک دوښه یې ورته پخو خوري
نو غواړی چې ډوډۍ پورې
کړه ډوډۍ کې میده کوي په لکه دا نور شوروا غوندې عین دا شوروا په شان کې غوی خوښ نشي خیدک ورته ورکوو که بیا دا یم خوښ نشي مستې ورکوو که بیا دا یم خوښ نشي کرت ورکوو که بیا دا یم خوښ نشي چکه ورکوو خو د سله شیرانو کې به یو شی دده خوښېږي کنه هغه خپل نصیب خوري هغه چې راځي هغه خپل نصیب پروردګار ور ټاکلی
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ز فریبا ظاهر د دې یوې بلې خبرونې سره حاضر سویم او غوړم چې د نن ورځې په دې خبرونه کې د هغو دوستانو ستونزې راوخلم چې په ولایتونو یا په مرکز کابل کې د پوهنې وزارت څخه شکایتونه لري په تیر بیا هغه ښوونکي چې د خپلو معاشونو یا د حکومت څخه د امتیازاتو د کموالي او یا نورو ستونزو له کبله شکایتونه لري مشته پیغامونه راستولې دي غواړم چې په دې خبرونه کې هم د ستونزې باندې پاتې سو د افغانستان د پوهنې وزارت له یو مسؤل سره مې خبرې کړې دي په ګټه به سره وورو خو تر یوې لنډې وقفې وروسته
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
د افغانستان د پوهنې وزارت ویان د نوریان نزهت تاسو شرغلاست وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منل چې د اوریدونکو پوښتنې جواب کړي په لومړي سر کې غواړم دا وپوښتم تاسو په افغانستان کې د ښوونکو د شمیر په اړه کار کوئ چې موږ په ټول هیواد کې څومره ښوونکي لرو
ډېره مننه لومړی سلام وړاندې کوم تاسو ګرانه اوریدونکو تاسو په افغانستان کې موږ دولک استادان لرو موږ چې د هغې د جملې څخه اتیا زره زموږ استادان ښځینه استادان دي نهه اعشاریه څلور میلیونه زده کوونکي لرو چې د دغې د جملې څخه درې اعشاریه پنځه میلیون زموږ زده کوونکي نجونې دي یا ښځینه زده کوونکي دي او همدارنګه موږ اتلس زره ښوونځي لرو په ټول افغانستان
بله د ښوونکو شمیر چې تاسو یاد کړ د دغه زده کوونکو لپاره یا دغه ښوونځي لپاره بسنه کوي آیا کافي ده ورته د شمیر که نه ضرورت شته
نه نه دغه شمیر ښوونکو زموږ اړتیا پوره نه کوي او موږ په ټول افغانستان کې او یا زره ښوونکو ته البته په رسمي بستونو کې ضرورت لرو خو هغه بستونه چې موږ ته مالي وزارت لخوا اخیستل کېږي چې دغه بستونه زموږ نیتمندۍ تکفل نه کوي او موږ او یا زره ښوونکو په ټول افغانستان کې اړتیا لرو خو موږ د خپل ښوونکو د امنیت پوره کولو په بخش کې موږ جانبي برنامه لرو چې زموږ جانبي برنامه یو برنامه د حق الزمه ښوونکي استخدام دي او همدارنګه موږ د تعلیمي کال په جریان کې ښځینه ښوونکي د قرارداري معلم په توګه هم استخداموو چې دغه جانبي برنامه موږ ته مرسته کوي تر څو چې دغه نیوزمندي پوره شي
آیا همدا پروګرام مو تر یو حده پورې موافق دی یعنې کولی شي چې دغه نیازمندي مو پوره کړي؟
انشاء شکردو لشکرستان کلمه نخو کولی که تخ برنامه تندوخ کلمه او یا هم اولو کلمه جمهورشتندی پوره اوکید.
مرمن نزهت تپن دغه پروگرام چې تاسو یادوي دا یو حل لار ده چې په موقت ډول دغه ستونزه حلولی سي یا د نیمګړتیا پوره کولی سي. د دې د دایمي حل لپاره څه پروګرام یا پلان په لاس کې شته؟
دایمي برنامه باید هڅه برنامه چې د حکومت د رهبری څخه او د مالی وزارت د جانب څخه موږ ته په رسمي بستونه ورکړل شي. که چېرې موږ ته ډېر بستونه ورکړل شي موږ خپله میهماندي پوره کوو او دا مشکل په دایمي توګه او په کلي توګه موږ حلوو او معرفو کوو.
نو تاسې دا غوښتنه نه ده کړې چې دغه بستونه تاسو ته درکړل شي؟
موږ هر کال دغه غوښتنه مطرح کوو چې موږ په ټول بستونه موږ په ټول مصاحبهګانو کې دغه موضوع موږ د حکومت څخه غوښتنه کړې دي او هغوی هم موږ ته پاسخ ورکړي دي. هغوی پاسخ دیدي چې د حکومت مالی امکانات ډېر نه دی. بستونه چې موږ ته اختصاص ورکړل شي دغه بستونه د حکومت د مالی امکاناتو په توجه موږ ته اختصاص ورکړل شي.
بله.